دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستي خبري غړې کې د کوربا په سر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغه سیمو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له فرخند اسد څخه واورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتي کې نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کړی. د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي د هیواد د خراب اقتصادي او سیاسي صورتحال په اړه ټول ګوندي زغونډه رابلی او چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران دی په خپلو د فشار اچولو په انتهایی طریقو کې نرمي راولي. د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه صوبایي اسمبلی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کړ. صوبایي وزیر اسمبلی ته د بجټ په اړه خپل بیان کې ویل حکومت یې په صوبه کې د قبایلي ضلعو تر شامل دو وروسته لومړی لوی بجټ وړاندې کوي او زیات یې کړه. 900 عرب روپۍ د دې لوی صوبې لومړی بجټ ته چې پکې شپږ سوا او 390 عرب روپۍ د خیبر پختونخوا د سیټل ضلعو او 1,225 عرب روپۍ د قبایلي ضلعو لپاره مختص شوي دي. صوبایي وزیر زیاته کړه په بجټ کې 319 عرب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړي کړي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د بجټ ته منځوري خلاف خپل احتجاج کوي. دوی وایي د روان مالی کال په بجټ کې ورته برخانه دا ورکړل شوی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوی غریزه کوي اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټول ګوندیزه غونډه رابلی.
پی ٹی ایم کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ
کد پختون ژغورنی غورځنګ غړی دی او کد پیپلز پارٹی غړی دی. سپیکر پروڈکشن آرڈر نه جاری کړي. دا لدی قبل ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رائے کمی شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون نور غړی ونیول شي.
جبری بجٹ جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط.
د خبری غونډې پر مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ته پارلمان د نیول شوو استازو اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت اتحادي ګوندونو د مشرانو سره د لیدلو پر وخت ویلي چې د پارلمان په نیول شوو غړو د درغلۍ تورونه دي او هیڅ یو نیول شوی غړی به اسمبلی ته نه حاضروي. د جنوبی وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په جنوبی وزیرستان کې حکومت ته 1,000 د فعلاندې په غونډو کولو بندیز لګولې دي. د ضلعي الیکشن کمشنر آصف خان خټک پرون مشال ریډیو ته ویل د قانون سره سم په قبایلي ضلعو کې د جولای د 15 مخ کې د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کول لازمي دي.
25 جولای پر الیکشن کمیشن آئینی طور باندې پابند ده کنه چې دغه الیکشن کوي او پاتې شو خبر د 144 موږ د دې سره میټینګ وکړو نو هغه وی کوم کینډیډیټس موږ دې جلسه کول غواړي یا دې سوال غواړي موږ دې الاو کوو.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د جولای 2 اعلان شوی و چې وروسته بیا ټاکنې د جولای شلمې وځنډول شوې. تاسو مشال راډیو ته غوږی. له جرمني څخه 11 افغانان چې د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي وو نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د خبري اجانس ټي پی ای په حواله دا د افغانانو 15مه ډله ده چې د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې افغانستان ته استول شوي دي. له دغې وروسته 600 افغان نارینه چې د پناه غوښتلو درخواستونه یا عریضې یې رد شوي وي د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د یو شمیر پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه بحثونه هم کیږي. یو شمیر کسان چې د دې کار مخالفت کوي ادعا لري چې افغانستان ډیر خطرناک هیواد دی او د دې وړ نه دی چې دا پناه غوښتونکي ورته ستانه کړل شي. چین امریکا ته خبرداري ورکړه چې پر ایران د انتهایی فشار اچولو په خپلو طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ ته ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. په بیجنګ کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر ایران همغږ وکړه چې د نړیوالو طاقتونو سره په شوې اټومي لوسنامې ولاړ پاتې شي. د ایران او امریکا ترمنځ له هغې وروسته تناو زیات شو چې کله تیر کال امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد د ایران سره د شوې اټومي تړونه د وستلو اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې پر ایران نړیوال بندیزونه نرم کړل شوي وو. تیره اونۍ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټینکرو د بریدونو وروسته د ایران او واشنگتن ترمنځ حالات نور هم خراب شول. امریکا د دغو بریدونو تور پر ایران لګوي خو تهران دغه تړونه ردوي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایۍ په مهال بې هوش او بیا مړ شوی وو. د جنازې په مراسمو کې د مرسی کورنۍ ګډون وکړ. د مرسی زوی احمد پر فیسبوک نن لیکلي چې امنیتي ادارو ورته د دې اجازه ورنکړه چې د پلار مړی په شرقیه صوبه کې په خپل خانداني هدیره کې خاورو ته وسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان د مرسی د مړینې په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد مرسی د اخوان المسلمین مخکښ و. هغه په 2012 کال کې د ټاکنو له لارې په مصر کې واک ته رسیدلی وو خو له یوې کلنۍ واکمنۍ وروسته د حکومت ضد مظاهرې شروع شوې چې په نتیجه کې پوځ نوموړی له واکه لرې کړ. او بل خبر د لوبو د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس وګټو دا وخت بیټنګ کوي چې په 9 اورونو کې 240 رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده چې ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سټیډیم کې ناست دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بی او د موسم حال د احمد الله نور.
اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ 50 پیسې او 192 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 190 روپۍ 50 پیسې او 192 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 70 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې. او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 30، په بنو کې وضعیت نه زیات 140 او کم نه کم 22، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 15 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجټ غونډې پر مهال بجټ وړاندې کړل شوی. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو وایي سپیکر د سلورو بندي غړو د حاضرولو حکم د دې له وجې نه ورکوي چې د دوی په وینا د بجټ منظورولو پر وخت مخالف اوازونه غلي کړي.
په دې هر څوک پوه دی چې دا پاورز دی ولې نه استعمالوي. ظاهره ده چې د شاته بعضې ادارې چې دی هغه دوی ته دا مجبورۍ چې ته دوی مه راغواړه.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له جنوبي وزیرستان ولاړ کاندیدان وایي دوی په دې اړه اندېښنې لري چې حکومت به انتخابات وکړي او کنه.
نو په داسې حالات چې وته خلک ته د ژوند ډېر مشکلات دي، نو وته د الیکشن کمپین کول دا ډېره مشکله خبره ده. نو زه خو به دا نه پوهېږم چې د دغه حکومت د څه مقصد دی چې راشه بار بار ځنډوي.
د کبالی ضلع په ګډون په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین پر داسې وخت روان دي چې دا ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده.
نو چې کله یو ماشوم ته ویکسین میلاو نه شي په یو علاقه کې، نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چپ چاپېره نو ماشومان چې کم دي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو غونډه روانه ده. هلته د مشال رډي خبريال خالد خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، تازه معلومات څه دي؟ د غونډه روانه ده که پای ته رسیدلې ده؟
بالکل، دا لګه شی بوران پای ته ورسیده. چرته چې مخالف ګوندونو لکه چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه خپل بجټ تقریر شروع کړ نو مخالف ګوندونو د هغه په ضد اوازونه کول، د عمران خان وزیر اعظم عمران خان خلاف نارې والی، او بیا هغې احتجاجاً د اسمبلی نه ووت، خو بیا لکه څنګه چې هغې موجود وو نو هغې دغه شعارونه پورته کول، نو د خزانې وزیر ته مشکلات وو بجټ وړاندې کولو کې، خو چې کله هغې لاړه نو هغه ډېر په اسانۍ سره خپل بجټ سپیچ سر ته ورسېدلو. صرف حکومتي ګوند غړي ناست وو. دا به وایم چې د بجټ تقریر کې د خزانې وزیر دغه دعوا وکړه چې دا د ګټې بجټ دی، لکه ده وویل چې 1540 ارب روپۍ دا سرپلس دی، لکه څومره اخراجات چې دي نو د هغې نه آمدن به زیات وي، او دغسې ټوټل 900 ارب روپو بجټ وړاندې شو. او په دې کې لویه خبره دا وه چې د قبایلي ضلعو دپاره دا کم چې په خیبر پښتونخوا کې دم شوي دي د هغې دپاره 150 ارب روپۍ ښودل شوي دي، او دغه شان د هغې د ضلعو دپاره ترقیاتي کارونو یا د پرمختګ کارونو ته هم پام ورکړل شوی دی. دغلته به نوې نوکران دا کېږي، نوې محکمې به دا کېږي، نو ځکه د هغه په وینا دغه بجټ د هغې دپاره ځانګړی دی چې کوم وفاقي حکومت او د صوبې د برخې نه به ورکړی کېږي. داسې به وایم چې د پرمختګ کارونو دپاره یا د اینوال ډیولپمنټ پروګرام چې وي د کال دپاره، هغه هم د تیر کال په نسبت زیات دی، او دا سال دا کال 200 او 180 روپۍ ښودل شوي د سیټل ډسټرکټ دپاره. په دې کې لویه خبره دا ده چې ټیکسونه دی وایي چې نه دي دغه شوي، نوي ټیکسونه نه دي دغه شوي، خو چې بیا مونږ وګورو دا کوم مونږ ته چې ډاکومنټس راکړل شوي دي، نو په دې کې بعضې ځایونو کې ټیکسونه زیاتې شوي دي، لکه نه په ځینو ځایونو کې ټیکسونه زیات شوي دي، په ځینو کې کم شوي دي، خو
خالد خان
شوي دي. لویه خبره په کې دا شوې ده
د اپوزیشن ګوندونو چې کومې مخالفت نارې والی شعارونه ورکول، په هغې کې مهم ټکي څه وو؟
هغې خو لوی خبره دا وه چې هغې اکرم دورانی پاسېدو د بجټ تقریر نه وړاندې هغه وایي چې دوی په آصف علي زرداري چې کوم نیول شوی دی، یا حمزه شهباز شریف چې نیول شوی دی، یا په مرکزي سطح باندې نور سیاسي مشران نیول شوي دي، نو هغې په دې خبرې کول غوښتل. او دا هم ویل چې په دې بجټ کې دا کوم بجټ چې دوی نن پیش کوي، نو پکار ده چې مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره شوې وه، دغه ژمنه شوې وه دوی سره چې دوی به په اعتماد کې دي، خو د هغه په وینا هغې ته هېڅ په دغه بجټ والا دوی سره سلا مشوره نه شوې، نو د هغې هم دغه موقف و چې دوی په تیر بجټ کې دا کوم مالي کال چې ختمي دي، نو په دې کې هم دوی ته د پرمختګ کارونو کې هیڅ نه شوي، او نه دا اوس نننی بجټ کې کېږي، نو د دې لپاره هم دغه نه کېږي.
ډېره مننه درنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي بجټ په اړه به تاسو ته په راتلونکو خبرونو کې هم تفصیل وړاندې کوو. اوس راځو د خبرونې بل ریپورت ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو وای د پارلمان سپیکر د څلورو بندي غړو ایوان ته د حاضرولو حکم د دې لپاره نه ورکوي چې د دوی په وینا د بجټ منظورولو پر وخت مخالف اوازونه غلي کړي. د پارلمان په نیول سوي غړو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ هم شامل دي. نور تفصیل به شرګواش راکوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت سپیکر د قومي اسمبلی بندیان غړي ځکه نور غواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رای کم شي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د جون په 12مه په اسلام آباد کې خبرلاند ته ویل
پی ٹی ایم کې هو یا پیپلز پارٹی کې لوګ
که د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي او که د پیپلز پارٹی غړي دي، سپیکر پروډکشن آرډر نه جاری کړي. دا له دې کبله ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رای کم شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون نور غړي ونیول شي. دوی په دې ترقی غواړي یو جبري بجټ په ولس وتبي.
جبري بجټ جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط کر دے.
د تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې د ځینو نورو ګوندونو سره اتحاد لري او غواړي د منظورۍ لپاره کلنۍ بجټ وړاندې کړي. دا وخت د پارلمان څلور غړي په زندان کې دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون یو مشر صاد رفیق د درغلیو په کیسونو کې قید دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر پر یو پوځي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي دي. دوی ټول دا تورونه بې ځایه بولي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په ولسمه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د پارلمان نیول شوی غړي باید قومي اسمبلی ته راوستل شي چې په مهمو پریکړو کې د خپلو ځینو او خلکو استازیتوب وکړي.
اگر آپ ممبران پارلمان کو
دی وایي که د پارلمان غړي نیسي او بیا یې سپیکر د راوستلو حکم نه ورکوي نو دا یو ډېره درنه مسله ده، غیر قانوني کار دی. د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی، د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم ورکولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. خو د تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د زرداری، داوړ وزیر او رفیق په مسله کې له دغه حکم ورکولو ډډه کړي. هغه د قومي اسمبلی په غونډه کې د جون په ولسمه په دې اړه د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د ډېر ټینګار وروسته وویل چې دی به په دې اړه لومړی د قانون وزارت سره مشوره کوي. په قومي اسمبلی کې د پارلماني چارو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف غړي مجاهد علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د اسد قیصر دریځ سم دی.
دې وخت کې دا خبره چې لږ خبره تایید روانه ده کنه، فعلاً لا داسې گنجایش نشته دی. دا به انشاءالله تعالی ګورو خبره دا خو سټارټ واغستې کنه، فعلاً خو دا خبره کې هغه پیچ سټارټ هم نه دی اغستې، وو ډسکشن کیږي کنه.
تر دې مخکې اوار د مسلم لیگ نون دوه مشران شهباز شریف او خواجه صاد رفیق د سپیکر په حکم له زندانه پارلمان ته ورغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ وکیل شهابالدین خټک وایي سپیکر نه پخوا قانوني مشورې ته ضرورت درلود او نه یې وس لري.
د د قانوني پاورز دي، خو په دې هر څوک پوه دی چې دا پاورز دی ولې نه استعمالوي. ظاهره ده چې د ده شاته بعضې ادارې چې دي هغه دې ته دا مجبورۍ چې ته دوی مه راغواړه. ظاهره ده چې د علي وزیر او د محسن داوړ په اسمبلی کې پیش کېدل چې دي، دا به د خړ کمر د واقعې هغه حقایق الته ظاهره ده چې بیانېږي. به
علي وزیر او محسن داوړ د مئی په 26مه د شمالي وزیرستان د خړ کمر تر پیښې وروسته ونیول شو. په دغه ورځ پوځ په ډزو 14 کسان ووژل. ویل چې دې کسانو د وزیر او داوړ په لمسون پر چیک پوسټ برید کړی و. د عدم تشدد د فلسفې پلوی پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور بې بنیاده بولی او وایي چې په ځکه ډزې وکړي چې بې وسلې ولسي وګړو د بې امنۍ خلاف او پښتنو حقونو لپاره نارې وهلې.
بشیر غواشو د پاکستان د لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته وویل چې د روانې جون میاشتې په آخر کې ټول ګوندونه ډلګوندیز غونډه کوي چې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره پکې سلام مشوره وکړي او یوه تګلاره وټاکه. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې د هیواد او د وګړو نجات د دل لپاره د په وینا ضروری ده چې د تحریک انصاف حکومت ختم شي. سراج الدین نور حال راکړي.
د ګلپور اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شیبا شریف په دې سلا شول چې د حکومت د پالیسیو پر ضد به ګڼ ګوندیز غونډه را بلي چې پکې به یو کړنلاره ټاکل کیږي او د قومي بجټ پر ضد به په پارلیمان کې احتجاج کوي. د ملاقات وروسته د بلاول بھٹو زرداری سره په ګډه پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل دا پاکستان کی گرانی ورس پورس سیوا کی گی او دا ملک پہ اقتصادی لحاظ سرا غلام جڑ کرے شوے نو پدی خاطر دوی فیصلہ کڑی چی دا مخالف گوندون ٹول گوندی زغنڈا راو بلی.
ایسی صورتحال میں اس حکومت کا خاتمہ
دے وی پدا سی صورتحال کی ددی حکومت خاتمہ دا قام دا نجات لار دا ددی حکومت خاتمہ ددی ملک دا نجات لار دا او ددی لپارا من پدی اتفاق کڑی چی دا جون اخری لسی زدا پاگے کی بمک ٹول گوندی زغنڈا او ټول ګوندونه په هغه کې ګډون کوي او زموږ ټول ګوندونه چې په کومه خبره اتفاق وکړو نو ان شاء الله ټول په هغه عمل کوو او په میدان کې به ودرېږو او دا خلک په دې ملک د حکومت کولو هیڅ جواز نه لري. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری وینا وه چې حکومت د ځینې پارلیماني او د غړو په پروډکشن نه جاري کولو د دوی سیمې په قومي اسمبلی کې د استازیتوب نه محرومه ساتلي. بل پلو هم د ګل پورس اوس د حکومت د اتحادی ګوندونو د پارلیماني مشرانو په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د مخالف ګوندونو مشرانو درغلی کړي او په نړۍ کې چرته هم یو مجرم په پروډکشن آرډر پارلیمان ته برا غوښتو د حکومت او د وزیر اعظم پر ضد د ویناګانو اجازت نه ورکړل کیږي. نو د آصف علی زرداری په ګډون به د یو تن هم پروډکشن آرډر نه جاری کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د قومي اسمبلی د غړیو محسن داوړ او لی وزیر ځینې دوستانه له هغوی سره د ملاقات لپاره د پېښور جیل ته ورغلیو. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه سنا اعجاز هم وه. زموږ همکار بشیر ګواش له نوموړي سره د دې له دوکتو په اړه مرکه کړې ده.
سهار نه مونږ ورغلي وو، یو درې ګنټې پس چې زمونږ ټایم راغو مونږ سره ورغلو، نو محسن موجود و، مونږ ملاقات له ورغلو. گرفتارۍ نه پس زما خو سره پهلنۍ ملاقات نو ماته خو داسې محسوس شو چې محسن ما داسې لګېدل چې وزن هم کم شوی و لږ شانتې. ما ته نه پوښتنه وکړه د دې حوالې سره، نو د هغه جواب دا و چې جیل دې خامخا حرکت دومره زیات نشته. هغه خو داسې وې، خو ما ته داسې لګي چې لکه هغه ته د پارلمان حصه یې او بیا هم ته دومره دی وسه چې ته پخپله په یو شي کې ګیرېږي، نو دا ځان له یو نفسیاتي فشار دی او زور دی، نو هغه په صحت اثر انداز کیږي. زما د ذاتي دا خیال دی. خو ټول نه مهمه خبره چې دا د زموږ ملګرو خامخا چې کله خلک بندیوانی بهر نشي تللی، نو یو پوښتنه ټول نه زیاته چې کومه کیږي، هغه دای چې ته کتاب لولې څه کوي څه نه کوي. نو چې دا تاسو هم ته نه وکړو، نو هغه جواب دا و چې دلته چې کوم کتابونه موږ غواړو هغه اجازت نشته، او چې کوم دلته ملاویږي نو هغه داسې دي. نو موږ ته تاسو وکړو نو هغه کې کتابونه هغه ته د مودودی صاحب یو کتاب ورکړې شوی
مولانا مودودی،
او یو څو داسې کتابونه چې هغه ټیپیکل پاکستانی بیانیا یا نریټیو چې بیانیا هغه ټایپ کتابونه اجازه تو یو کتاب هغه ویچ دا یو پکې لګه گزاره کول چې راجا گید ملوش نه غما مول وست.
راجا گید هغه ناول چې د بنو قدسی اردو ناول دی.
جی، نو تا ته مخصوص کتابونه الاو دی او ته نور د دنیا د حالات او د سیاسي حالات او د دنیا د مطلب ته بندیوان خوې خوستا په سوچ تا په لوست باندې هم بندیز دی.
سنا یو مخ کې جده دا رپورت راغلی و چې علي باندې تشدد شوه دی او نخې دی بي. تاسو ته موسین څه ویلې یا تاسو څه نوٹ کړل؟
یرا علي په خپل خوچون کې هغه نو موجود خو دا موږ د محسن ته پوسو کو، نو د محسن جواب دا و چې هغه خ دې خو هغه ته په خوراک کې سم نغښتا چې تاسو ته راغلا شکر یعنی د شوګر مریض دی، نو هغه ته دا هغه صحت دا مسلې شته چې هغه چونکی دا هغه داسې مرزونه دي چې هغه صرف دوایې سره تړلی نه دي یا د خوراک سره هم تړلی دي. ما ته د محسن د خبرو نه داسې اندازه وشوه چې دا هغه دومره خیال نه ساتل کیږي.
سنا د محسن څه ویل په جیل کې د څه قسم د خلکو سره اوسېدل؟ د جیل کنه دوی ځان له اوسېږي ځکه چې خو د پارلمان غړي دي.
ډسکشن زمونږ په دې ډېر اونشو چې هغه وی چې خدي اوبویسلی هغه وی چې خدي ځکه یو زه تاسو ته وضاحت کوم چې کله تاسو علی یا محسن سره ملاقات کوئ نو تاسو سره صرف د جیل پولیس نه بلکې د استخباراتي ادارو کسان هم ناست دي. لکه نن چې موږ ملاوي دو نو دا هغه رونه مو ترونه مو نو هغه ته دا سامان چې سره وړي یا ملګري نو دې حد پورې چې تاسو داسې هغه څه یو سه نو هغه یو یو د فروټ دانه اوچتېږي او هغه لاندې کتل کیږي.
سنا اعجاز وه. د بیپولي خبریالانو ټولنې له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د محمد بلال خان په نوم د هغه پاکستانی بلاګر د وژلو جزئیات په ډاګه کړي کوم چې په اسلام آباد کې وژل شوی و. وژل شوی ځوان پر اسلامي موضوعاتو آنلاین لیکنې کولې او ویډیو کلیپونه جوړول. نور حالي نجیب امیر راکوي.
بی پولی خبریالانو پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې پر اسلامي موضوعاتو د لیکنې کوونکي فعال یا بلاګ لیکونکي ځوان بلال خان د وژل کېدو پر قضیه رڼا واچوي. د نوموړي مړی د جون پر 18 اسلام آباد ته نږدې موندل شو. د پولیسو په وینا 22 کلن محمد بلال خان ته لومړی یو چا ټلیفون کړی او G9 سیمې ته غوښته، خو چې دې څنګه هلته رسیدلی ګڼو کسانو پرې حمله کړې، په زور یې ځنګل ته کش کړی او د خنجر په وسیله یې وژلی دی. پولیس وایي د یو ډز آواز هم اورېدل شوی دی. د پولیسو د لومړنی راپور له مخې داسې معلومېده چې برید کوونکي پر دغه پاکستانی بلاګر سخت په غوسه ول او شدید نفرت یې کاوه. پر اسلامي موضوعاتو د محمد بلال خان بلاګونه او ویډیو کلیپونه خورا زیات مشهور وو. نوموړي پر ټویټر 14,000، پر فیسبوک 22,000 او پر یوټیوب چینل 8,000 پلویان یا فالوورز لرل. د بلال خان پلار په یو ویډیو کې ویلي زوی له هیڅ چا سره هیڅ ډول دښمني نه لرله، یوازې د پیغمبر او اصحابو په اړه خبرې کولې. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بی پولي خبریالانو د ادارې مشر ډانیل باسترد په یو بیان کې ویلي له شواهدو معلومیږي چې بلال خان د خپلو بلاګونو یا لیکونو خبرو له وجې وژل شوی دی. نوموړی وایي دا یو بېرحمانه هڅه ده او امنیتي ادارو له پکار دی چې د هغه وژونکي معلوم کړي او ونیسي. ډانیل باسترد وایي داسې کسان باید هیڅ د بخنې وړ ونه ګڼل شي چې پر هغو کسانو مرګونې بریدونه کوي څوک چې پر لیکه یا آنلاین د خپلو خیالاتو اظهار کوي. دوی غوښتنه کوي چې د پیښې تر شا ټول جزئیات ته باید راڅرګند کړل شي. په پاکستان کې بلاګ لیکونکي له ډېره وخته د ستونزو سره مخ دي. د 2018 کال په پیل کې 15 مشهور بلاګ لیکونکي په لږ وخت کې مخکې وروسته د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه پورته کړی شول. دوی تر څو نیو ورک ول او بیا خوشې کړی شول. د هغو په منځ کې احمد وقاص ګورایا هم و. نوموړی وایي د تختونو د پیښو تر شا استخباراتي ادارو لاس درلودلو او هدف یې دا و چې آنلاین یا پر لیکه لیکونکي کسان وډاروي. بې سرحده خبریالانو تیره میاشت یو راپور خپور کړو چې پکې ویل شوی پاکستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په 180 هیوادونو کې په 122 نمبر ولاړ دی. تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د چوکیو لپاره امیدواران اندیښمن دي چې حسینه حکومت دغه ټاکنې یو ری بیا وځندوي. د دې امیدوارانو شمیر یو څلويشت دی. له دوی څخه ځینې یې د حکومت داګام بې منطقه بولي چې وار لمخه یې د سیمې د ناامنۍ له کبله د صوبایي اسمبلی انتخابات ځنډولې دي. نور تفصیل په دې اړه سیلا مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان کے دو صوبائی حکومت دو نشستوں د پارا پر انتخابی عمل سے برخا خستون کی امیدواروں ویائی چھ دو دے مشکلات سارا مخمغ دا اندیشنا ہاں لاری چھ حسنا چھ دا انتخابات یو زل بیا وزن ڈیجی دیو امیدوار مکشنی بریگیڈیئر قیوم شیر مسعود نا وار وائے
دو جولائی نا دی جولائی تا کچھ حالات ٹھیک نہ دی زدہ بھی آئیں کہ دا وہ سلا سری دے کبھی حالات سریں گے کیدائی شکانے وہ دن امیدان دا زالا گرد چھ دے دیر یا پیرا پاتا نظر مرتا چھ دے الیکشن میں شکاوی کا نے کھاوی حالات کو پخیر انگی راون دی نپا نا خرب شوی جی نپا نا ٹک شوی جی کھانے
دے جنیو پملا تڑ و لار ازاد امیدوار عبدالوحید مسعود پدا غابا رکش پدا رنگ جا گی جی
چکی ما دا بس حالات راون دے پوزیرستان چھ دفاع 144 لگے دلیے دو اور کب شمالی وزیرستان سے وقت سے نواتا کرفیو لگے دلیے دو یور مقصد الیکشن اعلان وکو پاگن آباد دیا دا الیکشن نو پنجلیس رجے دیا پر خرط کو نو پر دا سے حالات سے واتا خلق تا دے زون در مشکلات تی نو واتا دے الیکشن کمپین کول دا درا مشکل خبر دو نو زوخ بدا نتیجے چے دے دغ یا کومات دو سم مقصد دا چرا شای بار بار زندگی او پتا نو لگی چے دا الیکشن دو وکو نو وکو
دے دغو امیدوارانو دے مشکلات او اندشنے نامے چھ دے سویلی وزیرستان الیکشن کمیشنر آصف خان خٹک خبر کا آغوی دا امیدوارون تا پا دارنگ باور وار کا
25 جولائی پر ہو الیکشن کمیشن آئینی طور باندے پابند ہے کہنا چھ دے با الیکشن کے اس موسر دا سا پیمانہ ہے موسر دا سا سٹینڈرڈ نیس ہے چھ مونگا داو ہوئی چھ دا الیکشن بکی گیا نکی جی پاتے شو خبر دا فیکس چوالیس مونگا ڈی سی سر میٹنگو کونو اغیوی مونگا بدے کے دا سے کچھ ان دا سے کم کینڈیڈیٹس مونگ بدے تا اکر ابھی جلسہ کول غواری یا جلس کول غواری مونگ بدے اللہ وکاو
یادا دیوی چھ دے سویلی وزیرستان پا دو نشستون ہو حلقہ یو سل دیار لس مسعود او حلقہ یو سل سوار لس وانک شے نولس او یو ویش تول یو چال ویشت و مدوارون مقابلے تا روطلی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو ته غوړی یاست. درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی دی. د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد څخه اورو.
نن د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه صوبایي سملی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کړ. صوبایي وزیر سملی ته د بجټ په اړه په خپل وینا کې وویل حکومت یې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د شاملېدو وروسته لومړی د 900 ارب روپو لوی بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوند روای د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوي غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټولګونديزه غونډه راغلي. د جنوبي وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډو اولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي وزیرستان کې حکومت د یو سلسلور سلوختم د فیلاندې په سیاسي غونډو بندیز لګولې دي. د جرمني څخه یو لس افغانان چې د پناه غوښتلو درخواستونه رد شي وو نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. چین امریکا ته خبرداري ورکړي چې پر ایران د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ ته ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال بې هوش او بیا مړ شوی وو. د جنازې په مراسمو کې د مرسي کورنۍ هم ګډون وکړ. او بل خبر د کرکټ ته نړیوال کپ په سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس وګټو دا وخت بیټنګ کوي. چې په 15 سلوخت اورونو کې 324 رنزونه جوړ کړی دی او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده چې ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم سټیډیم ته ورغلی وو.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو اوریدو چې فرخنده اسد وړاندې کوو او زو اسلام آباد او ګورو چې د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې کړې دي. د مشال رادیو خبريال احمد الله لوسی دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي ملک دا وخت سیاسي افراتفریح ښکار دی. معیشت د بدحالۍ سره مخ دی او امن او امان وضع هم دومره ښه نه ده. حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد تقریبا د جنگ په حالت کې دي او اسمبلیانو کې د قانون سازۍ پر ځای هر ورځ تاو تریخوالی په نظر راځي. ورځپاڼه لیکي په ملک د غیر ملکي قرضو بوج ورځ په ورځ زیاتیږي. د ډالر نرخ په بره روان دی چې له وجې په ګرانۍ کې هم ډیره اضافه شوې ده. په ځای د دې چې حکومت خپله ټوله توجه د ملک معاشي حالات ښه کولو طرف راواړوي دوی د اپوزیشن احتساب شروع کړی دی. ورځپاڼه لیکي هر چا چې درغلي کړي وي که هغه د اپوزیشن سره تعلق لري او که حکومت سره پر ضد یې ګامونه پورته کول پکار دي. خو دا وخت د خپل منځي تاوتریخوالي پر ځای حکومت او اپوزیشن له پکار دي چې په ګډه سره د ملک د مشکل حالاتو راوباسي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره ملاقات پر مهال د حکومت پر ضد په ګډه سره د تحریک چلولو نه علاوه بجټ منظوریدو ته په نه پریښودو اتفاق کړی دی. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نه وړاندې اولس سره وعده کړی وه چې نه صرف ملک نه به د ګرانۍ خاتمه کوي بلکې د روزګار موقع به هم زیاتوي. خو کله نه چې یاد ګوند په واک کې راغلی نو نه صرف په ګرانۍ کې اضافه شوې ده بلکې بیروزګاري هم زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت که اولس ته راپېښې دا ستونزې حل کړي نو بیا خو امکان دی چې پر ضد یې د اپوزیشن ګوندونو لخوا کېدونکې مظاهره دومره کامیابه نه وي. خو که حکومت اولس اسانتیاوی ور نکړی شوی نو دې کې څه شک نشته چې اولس به د حکومت پر ضد په زیات شمیر کې سړکونو ته راوځي کم چې به د حکومت مسلې نورې هم زیاتې کړي. دا نو ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د مریم نواز او بلاول بوټو ترمنځ ملاقات په دې حق له هم مهم وو چې دواړو ګوندونو اتفاق وکړو چې راتلونکي کې به په ګډه سره د حکومت پر ضد تحریک پیلوي. ورځپاڼه لیکي حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې په څه ډول به د دې تحریک مقابله کوي ځکه چې اپوزیشن ګوندونه نه صرف په حکومت د انتقامی کاروایانو تورونه لګوي بلکې اولس ته ګرانۍ او بیروزګارۍ په شکل کې راپی خستونزو حل یې هم د خپل احتجاج لومبۍ غوښتنې ایښودي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ابزرور ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او هند د لوبډلو د سیالیو په تناظر کې د دواړو هیوادونو کړکیچونو اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هغه یو امریکایي سرتیری په اړه لیک خپور کړی دی چې مخکې یې په افغانستان کې جنګېدلی او دا مهال د یو خبریال په توګه هغه هیواد ته تللی دی. نور تفصیل د دې لیکنو مجید بابر وړاندې کوي.
بریتانوی ورځپاڼه ابزرور په خپلې ولیکنه کې وایي چې سخت کال کله د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ دومره زیات شو چې د جنگ ویره پیدا شوه. نو د لندن په ساؤت هال سیمه کې پیژندل شوی پاکستانی نژاده کاروباري شخصیت دلاور چودھری خپل انا او قوم پرستی شاته په دې مخه وغورځوله چې په دغه سیمه کې د هندي او پاکستانی نژاده ټولنې ترمنځ کړکیچ رامنځته نشي. یاد سیمه کې د دواړو هیوادونو سره تعلق لرونکي خلک په ګڼ شمېر ژوند کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه بیساري پوځي کړکیچ پر مهال چودھری په سمدستي ډول د دواړو ټولنو ترمنځ غونډې را جوړې کړې. خلک یې د یو بل سره خبرو اترو ته کېنول. په لارو کوڅو کې یې په دیوالونو داسې پوسټرې ولګولې چې پرې د امن او یووالي نارې لیکل شوې وې. او په دې لړ کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره هم ولیدل. خو اوس هغه ټوله ولسی سفارتکاري له منځه ولاړه، ښه تعلق ختم شو. او دا ځکه چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ په سلسله کې سیالي کېده. ویل کېږي چې د لوبو په تاریخ کې په نړۍ کې تر ټولو زیات سیاسي فشار د دغه دواړو ګاونډي حریف هیوادونو ترمنځ په کرکټ لوبه کې تر سترګو کېږي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هغه یو امریکایي سرتیری لیکنه خپره کړې چې په افغان جګړه کې یې برخه اخیستې وه. تامس ګیبنز لیکي چې په 2008 کال کې چې هلمند ولایت ته استول شوی و، اوس یو لسیده پس یاد ولایت ته د یو خبریال په توګه ورغلی. ګیبنز د تیرو وختونو خبرې یادوي او لیکي چې دا د 2008 کال د مئی د میاشتې پیل و او هلمند ولایت ته یې د راتګ شلمه ورځ وه. په خپل ډایری کې لیکلی وو چې د دې ولایت په اړه تشریح نشي کولای او داسې احساس ورته کیږي چې کله دې نتیجې ترسي چې دلته څه تیر شوي دا به یې ژوند وخوري. ګیبنز مخکې لیکي چې یوولس کاله تیر شو چې دا جملې لیکلې وې، خو دا ټکي اوس هم هغسی رښتیا دي چې هغه وخت و. په 2008 کال کې دا ټکي د ده د ډایری په لومړۍ پاڼه لیکل شوی وو. یاد ولایت کې د یاغیانو پر ضد تیروتنو ډکه ستراتیژي د یوې داسې پوستې نه روانه وه چې افغان سرتیرو ته په 2014 کال کې حواله شوه او په راتلونکو څو میاشتو کې یې په خپلو سترګو دغه پوسته د طالبانو لاس ته په غورځېدو ولیده. د ګیبنز په خبره روانه میاشت هغه د دغه هیواد شرقي ولایت ننګرهار ته په یو هلیکاپټر کې ولاړ. هم هغه رنګ ماحول دی، دوړه ده، د جرنیټرو شور دی، د سوزیدلي خشاک بویونه دي، هر څه هغسې دي او جګړه لا ختمه نه ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د مصر په خوانی ولسمشر محمد مرسی پرون مرسود مصر لوی څارنوال ویلي چې نوموړی په قاهره کې د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته به حاله سو. د مصر د حکومت په یو خبر پان کې ول سوي چې د مرسی مړینه په روغتون کې تایید او اعلان سو. اسمت ساروان تفصیل راکوي.
محمد مرسی د 2012 په جون کې د مصر د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
د وفاداری په لوړه کې اساسي قانون او د خلکو د ګټو بشپړې ساتنې ته ژمنه کړې و. وشپته کلن مرسی د مصر لومړنی ولسمشر و چې د آزادو انتخاباتو لاره وخت ورسید، خو د حکومت زیات دوام نه کړ. د مصر پوز په 2013 میلادي کال د مرسی له وخت رسیدو یو کال وروسته په پراخو اعتراضونو پسې هغه له واک لري کړ. مرسی له هغه وخت باندې وو او څو واري په بیلابیلو تورونو محکمې ته حاضر کړی شو. مرسی پرون دوشنبه یو بار بیا محکمې ته حاضر شو. د مصر دولتي تلویزیون ویلي چې د مرسی د محاکمې غونډه د نوموړي د جاسوسي د تورونو په اړه وه او د تورونو د فلسطین له حماس اسلام پالي ډلې سره د د له مشکوکو تماسونو سرچینه اخیسته. د مصر لوی څارنوال ویلي چې مرسی د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته به حاله شو. د مصر د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې مرسی روختون ته یوړل شو او هلته یې مړینه تایید شوه. په خبر پانه کې هم دا راز راغلی چې د مرسي تیبي راپور شي چې نوموړي په ورستیو کې په بدن کې هیڅ ټپ نه درلود. مرسي د اخوان المسلمین د ممنوع شوي ګوند یو وتلی مشر ګڼل کېده. د بشري حقونو د څار ډله د مرسي مړینه یوه داسې غمیزه بولي چې له وړاندې څخه یې اټکل کېده، ځکه چې د دې مؤسسې په وینا چارواکو د مرسي د درملنې غم نه خوړ. په لندن کې د اخوان المسلمین یو مشر محمد سودان وایي د مرسي مړینه مخکې تر مخکې تنظیم شوی قتل دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له مرسي سره یې نږدې اړیکې لرلې مرسي شهید بللی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوه نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو.
برتانیا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 130 میلیونه پاوند په ارزښت بشري مرسته کوي. دا له هغه وروسته ده چې هم پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا له وزیر اعظم تریزا می سره په لندن کې ولیدل. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته هم ولاړ شي. په دې اړه رپورت له اسمت ساروان څخه اورو.
بریتانیا پرون وروسته لدی چې د دې هیواد صدر اعظم یو نورو چارواکو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لندن کې وکتل، له افغانستان سره د 130 میلیون پاوند په ارزښت بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر روري سټیوارت په لندن کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې ته شدیده اړتیا ده. د زیاته کړه جګړې او سختي وچکالۍ په میلیونونو افغانان له لوشې سره مخامخ کړي او دوی سختي طبي مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله بریتانیا د خوراکي موادو، اوبو او د پولیو د واکسین په شمول ابتدایي طبي مرستې مهیا کوي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سمیم عارف چې له ښاغلي غنی سره د بریتانیا په سفر کې ملګری دی، ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له افغانستان سره د بریتانیا د بشري مرستو ترڅنګ پر یو لړ نورو مسلو هم خبري وکړې.
د انتخاباتو پروسه کې د نظارت برخه کې افغانستان انتخاباتي نهادونو سره مرسته، د افغانستان ځواکونو سره د بریتانیا حکومت د مرستې تداوم، په سیمه ایز اتصال کې افغانستان سره همکاري کول، ځینې نور موضوعات چې په دې حق له بحثونه شوي دي ترڅو د برتانی حکومت وکولی شي هغه کم تاثیر چې په نړیواله سیمه ایزه کچه لري هغه استفاده په سیمه ایز اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر لس ورځې وروسته پاکستان ته ځي چې له بریتانیا سره نږدې اړیکې لري او یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې ولسمشر غنی به له بریتانیا وغواړي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبولو ته وهڅوي. د ولسمشر غنی ویندوی سمیم عارف په دې اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر د بریتانیا له صدر اعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان د بریتانیا پر نفوذ هم خبري وکړي. د تیر کال وچکالۍ د افغانستان د خلکو پر اقتصاد خورا منفي اغیز کړی دی. د دغه وچکالیو له کبله په لکونو خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره اړ شوي چې نورو سیمو ته ولیږدي، خو په نورو سیمو کې هم څه نشي موندلی. خان چې د کورنۍ له 15 غړیو سره کابل ته لیږدېدلی وایي چې په پلازمینه کې هم د کار د کموالي له کبله د خپلو ماشومانو ګیډې نشي مړولی.
زما د وسې خو نه کېږي، زه چې کله یو کار وکړم یا 200 ګټم یا 100 ګټم خواغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وګوي د شکل یا مړه کله شپه راسې نه وي ویدشي پیدا نه سي ډوړي.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزارت وایي اټکل کیږي چې 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاړې لاړې د کوچوش وی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د
پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د بخښن نړیوال سازمان د ناروی پر حکومت ژغ کړی چې افغانستان ته د یو افغان هلک او د هغه د کورنۍ د غړو د جبري ستنول مخه ونیسي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې اوس مهال امن نسته او جګړې پکې روانې دي. دې سازمان دا یادونه هم کړې چې افغانستان ته دې د کورنیو جبري استول د اروپایي حکومتونو د بې رحمانه پالیسیو څرګندونه کوي. احمد تمه کل نور راغلی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ناروې پر حکومت غږ کړی چې خپل هیواد ته د یو 14 کلن افغان او د هغه د خور او ورور د جبري ستنولو مخه ونیسي. امنیسټي وایي که احسان عباسي 40 کلنه خور یې طیبه او 22 کلن ورور یې یاسین افغانستان ته واستول شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخامخ شي. د دې سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا درې کسان او مور یې د شنبه په ورځ له ناروې څخه د ترکیې استانبول ښار ته واستول شول، خو د دوی مور ښایي د روغتیایي ستونزو له کبله بیرته ناروې ته ستنه شي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې احسان او یوه خور او یو ورور ښایي له استانبول څخه کابل ته واستول شي. په بیان کې د دې سازمان د اروپایي څانګې د مرستیال مشر ماسیمو موراتي له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي له هغې ټولنې چې په تیرو 2 کلونو کې ژوند پکې کړی د دې کورنۍ لرې کول له واکه د ناوړه استفادې معنا لري او که ناامنه افغانستان ته د دوی د استولو چاره بشپړه شي نو ښایي د دې کورنۍ غړي سره جلا شي، د هغوی ژوند له ګواښ سره مخامخ شي او راتلونکي به یې وتروړل شي. د امنیسټي د بیان له مخې طیبه عباسي چې د بشري حقونو له فعالانو څخه ده په ایران کې په یوه افغانه کورنۍ کې زیږېدلې او په 2012 کال کې له خپلې مور سره ناروې ته تللې ده. بیان زیاتوي د ناروې حکومت د دوی د جبري ایستلو پریکړه ځکه کړې ده چې وایي افغانستان امن دی، په داسې حال کې چې برعکس په دې هیواد کې جګړه توده ده او د لوړې کچې تشدد پکې روان دی. خغلی موراتی وایي افغانستان ته د دې کورنۍ جبري استول د ډیرو اروپایي حکومتونو د بیرحمانه او انسانیت ضد پالیسیو څرګندونه کوي. د نوموړي په وینا دا حکومتونه په افغانستان کې د ژوند پر حقایقو سترګې پټوي څو د هغو کسانو شمیر زیات کړي چې له خپلو هیوادونو یې باسي. موراتی د ناروې له حکومت غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او دا ورونه او خور پریږدي چې بیا په ناروې کې له خپلو دوستانو سره یو ځای شي او همداراز افغانستان ته د نورو کډوالو د غیر قانوني ستنولو خطرناک بهیر بند کړي. موراتی په عین حال کې له نارویژي او ترکی چارواکو هم غوښتي دي چې احسان او د هغه کورنۍ ته له بهر سره د اړیکو د ټینګولو او د معلوماتو حقوقی سلام مشورو او لمرستندوی مؤسسو څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو اجازه ورکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو تاوری دا قبائلی زلو پا گڑون پا خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې د پولیو ضد کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. چارواکي وایي په نورو ضلعو کې به کمپاین 3 ورځې وي خو په بنو ډیویژن کې به 15 ورځې وي. د دوی په وینا دا ځکه چې هلته د نورو سیمو پرتله زیات کسان په پولیو اخته شوي دي. ظفر خان نور حال راکړه.
د پاکستان د نورو صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په اته ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو ډی ای خان لکه مروت شانګله بنیر او تورغر کې د پولیو ضد د واکسینو کمپین له پرونه پیل شوی. د پولیو ضد واکسین کوونکي وای کمپین به درې ورځې وي خو په بنو ډیویژن کې به پنځه ورځې دوام وکړي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد واکسینو د بیړني مرکز ویان ډاکټر امتیاز علی شاه پرون مشال رادیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې به لس لکه او اته شپېته زره ماشومانو ته څاڅکي ورکوي.
ډیرو علاقو کې کمپین په دریو ورځو کې ختمه خو په بنو په نارت وزیرستان کې او په ساؤت وزیرستان کې به زموږ د کمپین د پنځه ورځو کې ټولو ماشومانو ته برسو او واکسین به ورکړو چې هغه بچ کړی شو.
د پېښور په ماشوخېلو کې د اپریل په 28مه د پولیو د څاڅکو ضد ناسم اوازه خوره شوې وه چې د هغې را وروسته د پولیو څاڅکو په ورکوونکو حملې شوې وې. د حملو وروسته په پاکستان کې د پولیو څاڅکو ورکولو کمپین ځنډېدلی و. همداراز د انکاري میندو او پلرونو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی چې له امله یې څوارلس لکه ماشومان واکسینو پاتې شوي. ډاکټر امتیاز علی شاه وای انکاری میندو او پلرونو ته د جرګې له لارې قناعت ورکوي چې د پولیو څاڅکي محفوظ دي او بچي یې له ټول عمرې معذوري ژغوري. نوموړي ویل د پولیو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي بابر بن عطا په لارښوونه انتظامیه د انکاري والدینو پر ضد پرچه لیکل هم ختم کړي دي.
چې کله یو ماشوم ته واکسین میلاو نشي په یو علاقه کې نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چاپېره نو ماشومان چې کم دي ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن د خپل طرف نه دا یو قدم یې اخیستی و چې هغه خلک چې کوم د نورو ماشومان به په خطر کې اچول هغوی به پرچه کول او هغوی به جیل ته بوتلل. اوس خو بخیر توګه باندې د دې اعلان شوی دی چې دغه طریقه به هم نه کوو.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي وو خو د سږني کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې دا شمېره درشتو ته لوړه شوې ده. تر ټولو زیات څوارلس ماشومان په بونو ډیویژن کې پولیو یا ګوزن وهلي دي. په هغه ډیویژن کې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان هم شامل دی چېرته چې د مې په شپږشتمه د خړ کمر پیښې وروستو حالات کړکېچن او د څو ورځو لپاره کرفیو هم لګېدلې وه. خو د پولیو ضد کمپین کوونکي وایي پرون په هغه ضلع کې د کرفیو تر ختمېدو وروستو هر کور ته ورځي او ماشومان تاسکی ورکوي. پولیو رنز له نړۍ ختم شوی خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شتون لري.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی اے لکھلی چی یو پاکستانی چارواکی د نه پورز وویل د دې هواد پوز د ایتالوی او چینایی غرختونکو د معلومولو او ژغورلو لپاره دوه ځای عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په شمالي برخو کې په څلورو ایتالوی غرختونکو د واور د کمر خویدو له کبله همدغسی په دې سیمو کې بیا دوه چینایان غرختون کې هم اورکتي. نور تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان پوز د ایتالوی او چینایي غرختون کو د ژغورلو لپاره هلی ځلې شروع کوي. د جرمني خبری ایجنسی ڈی پی ای لیکي چې یو پاکستانی چارواکي ورته د نه پورز اویل د دې هواد پوز د ایتالوی او چینایي غرختون کو د معلومولو او ژغورلو لپاره دوه ځای عملیات شروع کوي. د پاکستان په شمالي برخو کې په سلورو ایتالوی غرختون کو د واورې کمر خوېدلې. دا رات هم په دې سیمو کې بیا دوه چینایان غرختون کې ورکتي. په پاکستان کې د غرختونکو الپاین کلب سیکرټر قرار حیدر اویل په دې عملیاتو کې به هیلیکاپټرونه استعمالیږي خو دا به هله ممکن وي چې په دغو سیمو کې موسم ښه وي. قرار حیدر ڈی پی ای خبری ایجنسی ته اویل غرختونکو دواړو چینایانو په اړه یې د ګل په ورځ هغه وخت معلومات ترلاسه کړل چې له دوی سره تللې یوه ډله واپس خپل کیمپ ته ستنه شوه خو له دوی هیڅ خبر رانغې. نو په دې کیمپ کې موجود یو غرختونکي الپاین کلب ته د دوی د لادرکۍ خبر ورکړ. بلخوا هم د ګل په ورځ د غزر ضلع په اشکومان دره کې په اوو تنو غرختونکو د واورې یو کمر خوېدلې ده. په دې ډله کې څلور ایټالویان او دوه پاکستانیان شامل دي. قرار حیدر وایي چې په دوی کې یو ایټالوي او دوه پاکستانی خزینه غرختونکې ژوبل شوي او یو پاکستانی لارښوونکی یې مړ شوی دی. ڈی پی ای لیکي د ایتالویانو په دې ډله د واورې کمر هغه وخت ورغه چې دوی په ګلګت بلتستان کې د هندوراج نومي غرونو په لړۍ کې د کوزیدلو په حال کې وو. هر کال په سلګونو غرختون کې چې زیاتره یې له یورپي هیوادونو ورځي په اوړي کې د پاکستان د غرونو سرونو ته د ختلو هڅه کوي خو په ژمي کې بیا ډیر کم خلک دا کار کولی شي. په تیر وختونو کې هم خراب موسم او د واورې کمرو خوېدلو غرختون کې د مرګ لګواخ سره مخامخ کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وقار یونس وایي پاکستان چې له هند څخه په پرله پسې توګه ماتې خوري د هغه وجه د په وینا داده چې پاکستان د ماتې له ویرې سره میدان ته ځي. د ویلي چې پاکستان به دا فکر بدلوي. په دې اړه رپورټ لرنې مې ورسته. د پاکستان پخوانی تیز بالر او کپتان وقار یونس ویلي پاکستان چې کله له هند سره د لوبې میدان ته ځي نو داسې احساس کوي چې ګواکې د هند لوبډله تر دوی قوي ده. وقار یونس دا څرګندونې د کرکټ نړیوالې شورا پر ویبپاڼه په خپرې کړې لیکنه کې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د جون پر 14 یو ځل بیا په نړیوال کپ کې له هند څخه ماتې وخوړه. د هند لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او بیا باران لوبه یو څه متاثر کړه، خو هند پکې په یو کم نوي منډو بریا ترلاسه کړه. د رویټرز خبري اجانس په وینا د اووم نړیوال کپ دی چې پاکستان یې پکې په پرله پسې توګه لوبه پر هند بایلي. وقار یونس په پاکستانی لوبډله کې د هند هغې پرتله کمی وړتیا ته په اشاره لیکي چې په تیرو څو کلونو کې د هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ ډیر فرق پاتې شوی دی او دا د جون پر 14 هم په ډاګه سوه. نوموړي ویلي چې په 1990 لسیزه کې د پاکستان لوبډله خورا تکړه وه، خو د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ لوبډله له هند څخه د ماتې له ویرې سره د لوبې ډګر ته ورځي. د وقار یونس په وینا د پاکستان لوبډله به لومړی دا فکر بدلوي او بیا به د هند د لوبډلې په څیر چستیا په ځان کې پیدا کوي. د ویلي چې د پاکستان بله لوبه یوه اونۍ وروسته له جنوبي افریقا سره ده، نو په دې منځ کې باید خپلو تیروتنو او د بدلون اړتیا ته پام وکړي. د وقار یونس په وینا په پاکستاني لوبډله کې د دې صلاحیت شته چې په دې نړیوال کپ کې بیرته ځان راپورته کړي او پاتې ټولې لوبې وګټي. د هند او پاکستان ترمنځ له کلونو راهیسې خپل منځي لوبې نه کیږي، نو ځکه په نړیوال کپ کې د دوی ترمنځ لوبې د نورو پرتله د زیاتې دلچسپۍ وړ وي. د رویټرز خبري اجانس په وینا د تیرې لوبې ته په میدان کې د 23,000 کسانو ځای و، خو د ټیکټ درخواستونه نږدې 80,000 کسانو ورکړي وو.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو له فرخند اسد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو.
نن د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه صوبای سملی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کړ. صوبای وزیر سملی ته د بجټ په اړه خپل وینا کې ویل حکومت په صوبا کې د قبایلی ضلعو د شاملېدو وروسته لومړی د 900 ارب روپو لوی بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي سملی سپیکر د پارلمان نیول شوي غړي ځکه سملی ته نه ورغواړي چې پر بجټ ته رای ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رایې کمې شي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن اول د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټولګوندي غونډه رابلي. د جنوبي وزیرستان د ټاکنو کمیشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي وزیرستان کې حکومت د 1,000 دفې لاندې په غونډو کولو بندیز لګولې دي. د جرمني څخه 11 افغانان چې د پناه غوښتلو درخواست سنې رد شوي وو نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. چین امریکا ته خبرداري ورکړي چې پر ایران د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. په بیجنګ کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر سره تلیدنې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر ایران همغږ وکړه چې د نړیوالو طاقتونو سره په شوي اټومي لوسنامې ولاړ پاتې شي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال بې هوشه او بیا مړ شوی و. د جنازې په مراسمو کې د مرسي کورنۍ هم ګډون وکړ. او بل خبر د کرکټ چې د کرکټ د نړیوال کپ سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ انګلند کوي او دا وخت یې په
پنځوستم اوور کې درې سوه اته او یا رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آوټ شوي دي. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده چې ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم سټیډیم ته ورغلی و.
تاسو د خبرونو لنډیز له مشال رادیو اوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوله. دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پردې څپو پاتې سواس ډیور رادیو خبرونې اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو همکارانو په سیمه کې له خپلو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.